ساروان برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
سلامت و سه سرور صاحب درن آوردون کو سلامونه ورندی کو من لس بجیدی دلس بجو پا دیخ پروانه که در راپرونو ترسنگ جوان پشیبو که اونیس پروگرام هم لرو پا راپرونو که در بخلند روستی جگری او د سولې د شورا د څرګندونو په باب چې هیله لري نن به له حزب اسلامي سره د سولې موافقه نهایي شي. نور راپورونه هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او قوت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي، او په بنګلادیش کې په تېرو دوو ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي.
موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایی شي، د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه زه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د وطن ته د راتلو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د ټول لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي.
تر دې دمخه د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم هم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به نن یک شنبه د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا جوړجاړی د ولسمشر غني لپاره چې هڅه کوي د وسلوالو طالبانو له ډلو سره هم روغه جوړه وکړي زیات اهمیت لري. په همدې حال کې ویل کېږي چې ممکن حکمتیار په خپله ژر کابل تراشی. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له پیکینګ څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر همدې او نورو مهمو مسایلو د خبرو لپاره نن چین ته رسیږي. چین د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د همغږۍ د څلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له چین څخه په دې دوه ورځني سفر کې د دې هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره د اقتصادي مسلو دوړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال ولسوالۍ کې او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر یو غړي احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته ویلي چې اوس مهال د کابل مزار شریف لاره هم د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلک کولی شي چې په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا یې د یادو سیمو د نیولو خبره کړې وه. او نن په کابل کې په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 20 پوله، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 55 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. په بنگلاديش کې په تیرو دوه ورځو کې تالاندې څه د پاسه 50 کسان وژل دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وژل شوي کسان زیاتره کروندګر دي چې په خپلو فصلونو او پټیو کې د کار پر مهال پرې تندر لوېدلی دی. په دې طبي پیښو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د بنګلادیش د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد ریاض احمدي ویلي دوی د تالاندې په نتیجه کې بې سارې مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د تودوخې د درجې لوړوالي او د موبایل تلیفونونو زیات استعمال د داشان طبي پیښو لامل کیدای شي. د روسیې د داغستان جمهوریت پولیس وایي تېره ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړه کې دوه افسران او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو یو ویاند وویل دا جګړه هغه مهال وشوه چې امنیتي ځواکونو په یوې ودانۍ کې د وسلوالو لټه کوله. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي چې جګړه د دې ډلې وسلوالو کړې ده. داغستان د کلونو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو شاهد دی. او وروسته خبر ده چې متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زنداني مشران خوشي کړي. د ایران حکومت له توکلونو راهیسې د بهایي اقلیت و مشران د جاسوسۍ او د اسلامي جمهوریت پر ضد د تبلیغاتو په تور زنداني کړي دي. د ایران قضا په لومړي سر کې دا کسان په شل کال بند محکوم کړي وو، خو وروسته یې بیا د هغوی د بند موده لسو کلونو ته راښکته کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي پرون د بهایي اقلیت د مشرانو د زنداني کېدو د اوومې کلیزې په مناسبت وویل چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د بهایي اقلیت د مشرانو د بند دوام غندي او له ایران غواړي چې دا کسان سمدستي خوشي کړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو دا خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. په بغلان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه زور اخیستې ده. د سولې شورا وایي تمه لري چې نن له اسلامي حزب سره د سولې موافقه نهایي شي.
جمهور رئیس افغان درلودلو په نظر کې وه چې شنبه واپسې وکړي او په یکشنبه باندې دا موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت نوښتګر ځوانان هڅوي.
مور ته سیستم د سجور کړی چې کنه هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغه دوی باید بایومټریک غوته ولګي.
په فرا کې تیر شپه کالنی مشاعره وشوه.
انا بغل کرنګینی راوړې، انا بغل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډیره خوشبو یې راوړې.
د انارګل د مشاعره په اړه د راپور ترڅنګ په یو بل راپور کې د پاکستان سره د امریکا او افغانستان د خرابیدونکو اړیکو په اړه راپور لرو. د غرس 19 پروگرام ژوند په شیبو کې هم په همدې خبرونه کې باندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي باندې کیږي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو روسه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. په بغلان ولایت کې او په تیربیا مرکز د دغه ولایت مرکز په لخمري تنشې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه زیاتې شوې ده. په همدې حال کې د بغلان امنیتي چارواکي ردوی چې ګواکي طالبانو په لخمري تنشې د چشمه شیر سیمنی ولید. په بغلان کې تازه تاریخواله او د جګړو شدت د دې ولایت زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي. په دې اړه نور تفصيل رضوان مراد وړاندې کوي.
د بغلان د امنیت قومندان دا راپورونه ردوی چې ګواکي په لخمري خارته نږدې د چشمه شیر سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. جنرال ایوز محمد نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل امنیتي ځواکونه پر دې سیمه پوره کنټرول لري.
چشمه شیر د دولتي ځواکونو په لاس کې ده، د هغو اتلانو په لاس کې ده چې خپلې سینې سپر کړې دي او له خپلې مزکنۍ بشپړتیا او خپل هیواد څخه دفاع کوي.
تر دې مخکې د بغلان دولت شورا یو غړي فیروزدین ایماق ازادي راډیو ته ویل چې په لخمري تنزدې د چشمه شیر سیمه د طالبانو لاس ته پریوته ده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو هم پر خپل وپاڼه ادعا کړې ده چې د چشمه شیر سیمه او ورسره بازارې نیولې دي. د بغلان د امنیت قومندان د چشمه شیر د سقوط خبره ردوي، خو دا مانی چې د بغلان په مختلفو برخو کې دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د راپورونو لمخې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په شدت سره د سیمې خلکو له افغان سرتیرو خپل ملاتړ خودلې او ځینې ولسی پاسون کوونکي هم د جګړو سیمو ته تللې دي. لمیاشت راهیسې د بغلان یو شمیر سیمې په ځانګړي ډول ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو جګړو شاهدې وې. په بغلان ولایت کې د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه او لګڼو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په ورسته کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې یو ځل بیا خراب شوې دي. کابل او واشنگتن له اسلام آباد غوړي چې په خپل خوره کې د افغان طالبانو په چیرې بیا د حقانی شبکې خلاف اقدامات وکړي، خو پاکستان وایي دوی په دې لړ کې ډېر څه کولای نشي. د درې وړو هیوادونو خرابې اړیکې به په سیمه کې پر امنیت او افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په هلو ځلو څومره اغېز وکړي. بشیر گواش د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی واشنگتن کې خبرلاند وویل چې د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د نوموړې په خبره د امریکې او پاکستان اړیکې ځکه کله کله خراب شي چې واشنگتن له اسلام آباد د ترهګرۍ سره په مبارزه کې لا نور ډېر کار غواړي. نوموړې دا خبرې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د خبرو په غبرګون کې کړې. سرتاج عزیز د جمعې پر سینټ ته ویلي وو چې پاکستان لپاره د اتو اف 14 جنگي الوتکو د پیسو نه ورکولو له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. د جارج ټاون پوهنتون استاد کریستین فیر وای پاکستان د حقانی ډلې او نورو هغو طالبانو خلاف ګامونه نه اخلي چې افغانستان کې بریدونه کوي، نو ځکه باید ورسره هیڅ قسمه مرسته ونه شي.
پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسي دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډېر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډېر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډېر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
یاد دی چې دې وروستیو کې د امریکې کانګرس خپل حکومت د پاکستان لپاره د اف 14 الوتکو له اخیستو منع کړ. کانګرس وایي چې پاکستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مرسته کوي، نو ځکه باید د مرستې په ځای دې پرې لا نور فشار واچول شي. اسلام آباد دا تور نه ردی. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي پاکستان باید نور د خپلو ګټو لپاره د لاس پوڅو ډلو استعمال پرېږدي.
چې کله امریکا فشار واچي نو لوګو ته کې جنگ کې کمی راشي او بیا دوباره توت شي، چې بیا دوباره توت شي، بیا امریکا هغه ځنه فشار واچي. بل د امریکې کانګرس چې کوم دی هغه شدید د پاکستان خلاف دی. او که تاسو قتل چې اف 16 چې کوم دی هغه منې کړې خو نه دي، خو چې کومې پیسې هغه لپاره مقرر شوې $1,000,000 هغه امریکې ودرولې، کانګرس ودرولې.
په همدې حال کې سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې پاکستان د وسلوالو ملاتړ نه کوي او د حقانی سره د دوی د اړیکو په اړه کوم کرا ثبوتونه نه دی وړاندې شوي. خود سمو د وړاندې نوموړي په امریکا کې په خپلو خبرو کې ویلي وو چې پاکستان ځکه پر افغان طالبانو کنټرول لري چې هغوی هلته اوسي او درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د امنیتي چارو څېړونکو حکمت اعظمي وایي د پاکستان، افغانستان او امریکا خرابو اړیکو ته په کتو سره د طالبانو سره په خبرو سیاسي روغه جوړه نشي راتللې.
که چیرې پاکستان دا وایي چې زه رول نه پر لرم، نو د سرتاج عزیز اخیرنی خبرې د دې سلف کنټراډکټر دی چې موږ د پاکستان کې اوسېږي او موږ یې اصول سره وتلی شو. دا خپله کنټراډکټ، دا خپله ضد و نقیص خبرې دي د سرتاج عزیز. ما په فکر باندې دا په اخیر دا ورځې په اخیر کې دې ته لار چې بیا افغان فقط نظامی آپشن څخه کار واخلي او طالبانو پر وړاندې باندې، نو زه فکر کوم بل لار حل نشته ده.
یاد دی چې تیر میاشت کابل کې د طالبانو ځانمرګ برید کې 14 کسان وژل شول، چې تر هغې وروسته افغان ولسمشر وویل دوی به سوله نه کوونکو طالبانو ته سخت ځواب ورکړي. تر دغه وروسته په ترهګرۍ تورن شپږ طالبان هم پانسی شول.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي او حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د افغانستان له حکومت سره د حزب اسلامي د مرکزي پلاوي مشر امین کریم او د سولې د شورا یو مرستیال عطا الرحمن سلیم اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پرون وویل چې دوی هیله لري چې ولسمشر محمد اشرف غني به سبا یعنی نن ورځ د دواړو خواوو د موافقې وروستۍ بڼه تصویب او لاسلیک کړي. په دې موضوع مې په تېره خبرونه کې د سولې د شورا له یو مشر او غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه وکړه او له هغه څخه مې لومړی وپوښتل چې دوی څه فکر کوي چې نن به دا موافقه نهایی او لاسلیک شي.
د موافقه باندې ډېر کار وشو، حکومت هم په دې کې جدیت او اخلاص درلودلو، د حزب اسلامي نمایندګانو هم او د سولې عالي شورا هم په کې کردار ادا کړی دی. جمهور رئیس سفر درلودلو او په نظر کې وه چې شنبه واپسي وکړي او په یکشنبه باندې دغه موافقه لیک ته نهایي شکل ورکړي او که دواړو خواوو لخوا نه دستخط شي نو په دې به عمل درآمد پیل شي. موږ امیدوار یو چې نن ورځ د دغه موافقتنامې شکل نهایي شي. د دې کې ټول هغه څه چې ځای شوي دي هغه خصوصي غوښتنې نه دي، بلکې دغه څه څه دي چې د حزب اسلامي د مشر حکمتیار صاحب د بیا وطن ته د راتللو او د هغه تر څنګه هغه زرګونه مهاجرین چې تر اوسه نه دي واپس شوي او غواړي چې واپس شي هغوی لپاره لاره خلاصه شي، د تور لیست نه یو شمېر خلکو نومونه وویستل شي او د ځینې سیاسي بندیانو سرنوشت هم مشخص شي. نو دارنګه په دې کې کوم مدیریت او وزارت او سفارت غوښتنه نشته ده. دا موافقت ډېر ډېر ساده دی او په دې باندې عمل درآمد د حکومت دپاره ډېر اسانه دی. موږ امیدوار یو چې نن دغه مسله نهایي شي.
قاضي صاحب وقت، آیا یو دوه درې مادې چې ویل کېدې یو څه جنجالي وي او دا موافقه هم همدغو درو مادو ته فکر کوم چې ځنډېدلې وه هغه عمل شوي دي؟ من جمله له تور لیست د حکمتیار او د حزب اسلامي د یو شمېر غړو ایستل،
هغه د تخنیکي کارکنان په شمول د نمایندګانو د حکمتیار صاحب د شورای امنیت په دې سولې د شورا موظف شوي وو، هغه کې ضروري اصلاحات راغلي دي او هغه متن داسې ترتیب شوی دی چې د هغې لپاره په ملي او بین المللي مسایلو کې کوم مشکل نه پیدا کوي او ټول هغه مسایل چې باید په افغانستان او نورو ملکونو کې لکه حقوق بشر دي او ځینې نور قوانین دي ملي او بین المللي هغه مراعات شي، هغه په دې کې ځای پر ځای شوي دي او دغه ستونزه حل شوې ده.
یعنی تاسو په ډاډ ویلی شئ چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې موافقه کې چې 15 مادې لري په هیڅ مورد کې نور اختلاف پاتې نه دی؟
خو هغه وروستی نظر چې د ولسمشر د نظر نه تېره شي نو هغه څه دي که ولسمشر په دې کې ګڼې کلمات وي یا حروف وي یا داسې مسله وي چې په هغې کې تبدیل او تبدیل نه شي نو دا وروستۍ مسله ده، ځکه صلاحیت وروستنی صلاحیت د ولسمشر سره دی. نو د ولسمشر د نظر نه چې تېرېږي دا وروستنی شکل پیدا کوي. مرکزي تخنیکي هیئت چې کوم کار هم کړی دی هماغه کار یې کړی دی چې د ولسمشر نظریات او سفارشونه یې په نظر کې نیولي دي، حکمتیار صاحب نظریات او سفارشونه او دغه ملي او بین المللي قوانین چې په افغانستان کې باید مراعات شي دا ټول په نظر کې نیول شوي دي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نهایي شکل غوره کړي او ولسمشر مخکې له دنه چې بل سفر پیل کړي دغه موافقتلیک لاسلیک کړي.
قاضي محمد امین وقادو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل په نننۍ ورځپاڼو کې څه خبره شوې ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د وروستیو خبرو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې د سولې عالي شورا په حواله لیکلي نن به له حزب اسلامي سره د سولې خبرې وروستۍ شي. وړاندې په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرو بریالي کېدل به د سولې په برخه کې شته اندېښنې له منځه یوسي او د سولې لپاره به نوي څرکونه راپیدا شي. ویسا ورځپاڼې د واشنګټن د سولې په انسټیټیوټ کې د رولا غني خبرې راخیستې چې ویلي دي حکمتیار او نور جهادي مشران په افغانستان کې یوازې د ژوند کولو حق لري. همدې ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا جهادي زعامت یوازې د ژوند حق لري؟ د سرمقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي ولس ته د رولا غني پرېکړې ځکه د منلو وړ نه دي چې نه په ارزښتونو کې له دې ولس سره شریکه ده او نه هم په برخلیک کې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي افغانستان د 15مه څلور اړخیزه غونډه تحریم کړي. وړاندې په مطلب کې یادونه شوې که افغان حکومت په دې غونډه کې بیا هم ګډون وکړ د لیکوال په باور دا به په بهرني سیاست کې د دغه حکومت د بې ثباتۍ په معنا وي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې د لیکوال پان په غونډه کې ګډون کول د همغې پخوانۍ کیسې تکرار ده چې پایلې د نامنۍ او افغان وژنې دوام ده. د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت نور باید د پردیو د دوه مخو او کاذبو پالیسیو ښکار نه سي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې ځینې مغرضې کورنۍ کړۍ په کابل کې له افغان حکومت سره د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر د مرستیال بیان سید ظفر هاشمي له قوله لیکلي د سولې پروسه ډېر پیچلی بهیر دی او اوس د دې وخت را رسېدلی. هغه کسان چې سولې ته نه حاضرېږي پر وړاندې باید مبارزه وسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د هغو کسانو په وړاندې باید جدي مبارزه وشي چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري او د یو مشروع اسلامي حکومت پر ضد جنګیږي.
د کابل ورسپانو ته کتنه و تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 وړاندې کیږي. همداراز په لوی ښارونو کې په FM 100.15 څپه د ازادي راډیو خپرونې صافي او واضح اورېدای شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دغه هیواد حکومت د اداري فساد د دوسیو د څېړلو لپاره جدي اراده لري. د افغان ولسمشر ویاند د اداري فساد په وړاندې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په ژمنو ټینګار وکاو او ویل چې په ځینو حالاتو کې د یو شمېر دوسیو څېړل د پیچلو حقوقي اړخونو له کبله وخت ته اړتیا لري. په دې اړه اجمل ترمن راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه هیواد ولسمشر د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو را په دیخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی عمل کړی دی. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د فساد کوونکو د سزا ورکونې په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی.
په افغانستان کې دننه د اداري فساد د لویو دوسیو څېړل لکه څنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه هماغسې دوام لري، خو ځینې دوسیې پیچلي حقوقي اړخونه لري چې وخت ورته پکار دی. په دې برخه کې که هغه وړې دوسیې دي او که لویې، سیاسي لیوالتیا، د دولت ژمنتیا او د ولسمشر تعهد موجود دی او دا ژمنې به عملي کیږي.
دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې افغان ولسمشر په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیواله ناسته کې ژمنه وکړه چې هیواد ته په ستنېدنې سره به بیا ځلي د اداري فساد د دوسیو د څېړلو او د غشان د بډې اخیستنې یا رشوت د مخنیوي په برخه کې اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د برېتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون د یاد هیواد له ملکې سره په غیر رسمي خبرو کې ویلي ول چې د افغانستان او نایجیریا په ګډون د فاسدو هیوادونو مشران به د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په ناسته کې ګډون وکړي. تر دې دمخه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر هم په دغه هیواد کې د اداري فساد شتون د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو په وړاندې ګواښ ګڼلی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت د حکومت له پیل نه د پخواني حکومت د چارواکو د اختلاس او له وظیفوي امکاناتو نه د ناسمې ګټې اخیستنې دوسیې د څارنوالۍ لخوا محکمې ته لیږل شوي، خو برخلیک یې معلوم نه دی. د دې ټولو سره سره د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه روغې رهبرۍ او یووالي ته اړتیا لري. له دغو کارپوهانو څخه ودیر صافي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل
نو د دې لپاره باید چې مقرریګانې او اصلاحات د نظام د حکومتي او دولتي او دستګاه ټوله دستګاه په اساس د ضوابطو وشي او د روابطو تاثیرات نور باید کم کی تر څو وکولی شو فساد کم کو کولی نشو حداقل ته ورسوو په افغانستان.
ښاغلی صافی وایي چې پر هغو کسانو کوم چې په اداري فساد ککړ دي د قانون نه پلي کېدل د دې لامل ګرځېدلی چې دغه پدیده نوره هم پراخه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو په هدف عام خلک هم باید د حکومت تر خوا ودرېږي او اجازه ورنکړي چې دغه کلتور تر ډېر زیات د دغه هیواد د بدنامۍ لامل شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د شرکتونو نوښتګر ځوانان وهڅوي. دغه وزارت پرون شنبه په دې برخه کې 12 هغو شرکتونو ته بری لیکونه ورکړل چې خپل نوښتګر پروګرامونه له مخابراتو وزارت سره همغږي کړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر عبدالرزاق وحیدی وایي د ټکنالوژۍ او آنلاین سوداګرۍ له لارې کیدای شي سیمه ییز بازارونه تاوده شي. ښاغلی وحیدی د شنبې په ورځ په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې په هدف د ابتکار له پروګرام څخه د 1200 شرکتونو فارغ شوي مسؤلین وستایل او بریلیکونه یې ورکړل. نوموړی وایي د ټکنالوژۍ په برخه کې د ځوانانو هڅې او نوښتونه افغانستان ته ښه نوم ورکولی شي. هغه وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ په مټ د شرکتونو کارونه او نوښتونه له دې سره مرسته کوي چې حکومتولي الکترونیکی او ډیجیټل شي.
ابتکار باید به یک برنامه ساتو
نه وخت باید به یو سراسري پروګرام چې ټول خلک او ټول افغانستان په بر کې ولري بدل شي تر څو له دې لارې وکولای شو سیمه ییز بازارونه هم په تحرک راولو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که څه موس مهال ممکن دا کار لوړې جوړې ولري خو افغانستان ته د با کیفیته انټرنیټ راوستلو سره حالات بدلیدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ټکنالوژۍ یو شمېر کارونکي ځوانان شکایت کوي چې موجوده انټرنیټ کمزوری دی، برېښنا کافي نه ده او د ټکنالوژۍ په برخه کې د زیات مطالعې امکانات هم محدود دي. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نوښت پروګرام د 2 کلونو رئیس د مخابراتو وزارت لخوا په افغانستان کې پیل شوی چې تر اوسه یې 40 شرکتونه فعالیت ته هڅولي دي. الکترونیکي او آنلاین دا شرکتونه که څه هم فعالیت ته خوشاله ورته د نوښت په سترګه ګوري خو وایي چې لا هم ډېر خلک د داسې خدماتو سره نه دي آشنا. په ښوونځیو کې د بایومیټریک سیستم د رامنځته کولو د یو شرکت مشر احمد شهی په دې اړه چې نوښت یې څه ګټې لري ازادي راډیو ته وویل:
ما ورته سیستم داسې جوړ کړی چې کله هم یو شاګرد مکتب ته راځي هغې ته باید بایومیټریک ګوته ولګي، کله چې ګوته ولګول شي د هغې د والدینو ته مسیج چې ستاسو زوی مکتب ته راغی ټیم مشخص شي، که کله شاګرد مکتب ته رانه شي بیا والدینو ته دې صورت کې مسیج شي چې زوی مې نن مکتب ته نه دی راغلی. دې اړه کې کولی شي کوم شاګردان چې تنبلي کوي مکتب نه پټېږي د دې جلوګیري وشي.
ننګیالی ستومان بیا وایي چې د پروژې له لارې هڅه کوي د هیواد خیاطان سره وصل کړي.
موږ یو مینجمنت سیستم د خیاطانو لپاره جوړ کړی چې دا کولی شي د خیاطانو ورځنی فعالیتونه د ډېر ځان لپاره وساتي او دوی کولی شي چې د مشتریانو د خپل فرمایشات له آنلاین توګه واخلي ډېر په اسانه توګه باندې، او دوی ځکه د معلومات چې دوی دلته باید په کتابچو کې رسولی اوس دوی باید په سیستم کې ورسوي.
په افغانستان کې د ټیکنیشن په نوم د معلوماتي ټیکنالوژۍ مشر عمر منصور انصاري وایي په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره آشنا ډېر ځوانان د ورته چارو لیوالتیا لري خو ورته زمینې نه دي برابرې. ښاغلی انصاري وایي دوی د مشورو له لارو هڅه کوي هغوی ته د فعالیت جرأت ورکړي تر څو په هیواد کې نوې مشغولتیاوې رواج شي.
په فراه کې تېره شپه د اناب ګل کالنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. په مشاعره کې کابو زر تنو فرحي اوسیدونکو برخه اخیستې وه او د شاعرانو شعرونه یې بدرګه کول. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
د شورا ولولو څخه په ډکو شیبو کې تیره شپه د اناب ګل کلنۍ او دودیزه مشاعره په فراه ولایت کې ولمانځل شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت 6 تنو شاعرانو او ادیبانو خپل شعرونه ولوستل چې د مینوال د تودر کلي سره مخامخ شوه. د شاعرانو په شعرونو کې د وطن مینه او د اوسني حالت انځورونه رانغښتي وه. محمد جان افغاندوست په خپل شعر کې لومړی د اناب ګل مشاعرې ستاینه وکړه.
اناب ګل کرنګینی راوړې، اناب ګل کرنګینی راوړې، ستا څنګه ډېره خوشبوي راوړې، گل که هر څونه تقدیرش کلی دی تا د سنبل سره سیالی راوړي. مننه. گل که هر څونه تقدیرش کلی دی تا د سنبل سره سیالی راوړي، سنگاروی گل که شاده د دنیا تا فراجان ته نیک نامی راوړي.
عبدالرحیم غیاسی بیا هغه شاعر و چې په خپل شعر کې په وطن کې روان وز غندلې وه او همداشان نور د ظلم ټغر ټورول وغوښتل.
قلمه پاڅه د یتیم په تقدیر خندا ولیکه، د هر ظالم پر تندی د مرګ سزا ولیکه.
عبدالمنان شیدای بیا هغه فرای شاعر و چې په دغه ولایت کې د بیا رغونې څخه سر ټکوي. هغه د ولسمشر څخه یو غوښتنه د شعر په ژبه مطرح کړه.
مشره پر مټ دې زړه خوږېږي کیا، د فرا بند را ته پخېږي کیا، وعده دې راکړي به حساب مشره، وعده دې راکړي به حساب مشره، په خپل قولونو اوس درېږه کیا. شیدای خپل د ملت دردونه وایم، ژب مو تر تا پورې رسېږي کیا. مننه.
صابر شاه بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روان حالت او ناخوالو نظر اچولی و. ده د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې نور دې دغه جګړه بنده کړي.
لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به دلته جنګ وي، لا تر څو به موږ کړېږو، لا تر کمه به جنګېږو، ولې ولې نه پوهېږو،
نه دا جنگ زی زموږ د کلي نه موږ څوک د جنګ ستړي د یو ورور لاس کې وسله ده دا بل ورور په کاڼ ولي.
حمید نیکزیار بیا هغه شاعر چې په خپل شعر کې د نورو مسایلو تر څنګ د هیواد پارلمان څخه هم سر چکوي او د پارلمان د وکیلانو څخه یې گیله وکړه.
بعضې وطن غم کې غمونه وخوري، بعضې بې ځایه ډالرونه وخوري، د پارلمان حالات چې زه وینم پر سر دوی هره ورځ بوټونه وخوري. څوک کمیسون څوک پارلمان کې اوسي، وطن روشان او پاکستان کې اوسي، د ګران وطن په خرڅېدو لګیا دی یا په فارس یا په المان کې اوسي.
د نابګل مشاعری په وروستۍ برخه کې هغه سوغاتونه او ډالۍ هم په شاعرانو وویشل شوې چې ترتیب شوې وې. دا لسم پرلپسې کال دی چې د نابګل کلنۍ مشاعره په فراه ولایت کې د شاعرانو لخوا منزل کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. لس نیمې بجې دي. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې د شورا او د حکمتیار استازي وایي چې ممکن د حزب اسلامي حکومت موافقه نن د ولسمشر له لوري تصویب شي. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه تفاهم لیک کې هیڅ ډول خصوصي غوښتنې نه دي مطرح شوي. افغان حکومت هیله من دی چې چین به د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې خپل اغیزمن رول ادا کړي. د بغلان ولایت امنیت چارواکي وایي چې له تېره شپه دغه ولایت په چشمه شیر او باغ شمال سیمو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دیارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او پنځلس نور ټپیان شوي دي. په بنګلادیش کې په تېرو دوه ورځو کې تالندې څه د پاسه پنځوس کسان وژلي دي. متحده ایالاتو پر ایران غږ وکړ چې په سمدستي ډول د بهایي اقلیت زندانی مشران خوشي کړي. سوری فعالان وایي د اسلامي دولت د سختریزي ډلې وسلوالو د دیرالزور په ختیز ښار کې وروختون د لنډې مودې لپاره ونیوه. او اوکراني سندرغاړي جماله د ایروویژن سندرو سیالي وګټله.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو او د ایروویژن د سندرو د سیالۍ په باب هم یو راپور لرو. خو تر هر څه وړاندې به صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبریدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونی غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په پام کې ده د افغانستان له یوې وسلوالې ډلې سره د سولې تړون لاسلیک سي. ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې د افغانستان حکومت تمه لري چې د حزب اسلامي سختریزي ډلې سره د سولې موافقه په څو ورځو کې نهایي کړي. په مطلب کې د دې ډلې د استازو او یو چارواکي په حواله لیکل شوي چې دا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په لار کې یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې لولو چې د سولې علي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې ډلې حزب اسلامي سره شایي دغه موافقه تر دوه کلنو مذاکرو وروسته د یکشمې په ورځ یعنی نن نهایي سي. ورځپاڼې د حزب اسلامي د یو مهم استازي امین کریم وینا هم راخیستې چې ویلې دي په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غني د دې موافقې نهایي بڼه نن یکشنبه تایید کړي. په لیکنه کې لولو دغسې یو موافقه به ولسمشر محمد اشرف غني ته یوه بریاوي چې هڅه کوي له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت له طریقه د سولې خبرې پیل کړي، خو دا هڅې ناکامه سوي دي. ګمان کېږي د پاکستان حکومت د طالبانو د ډلې ملاتړ کوي. د هندوستان ټایمز په مطلب کې یادونه سوي چې حزب اسلامي ډله په وروستیو کلونو کې یو خفیه یا پټ قوت وو، خو اوس یې له افغانستان سره اړیکې یعنی له افغان حکومت سره سیاسي موافقه شایي له طالبانو سره په راتلونکي کې ورته موافقې ته زمینه برابره کړي. دغه موافقه له هغې ډلې چې پخلاینې ته غاړه ږدي، غواړي چې د کابل په وړاندې خپله جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني، له نورو ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. حزب اسلامي ډله چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي له 1992 څخه تر 1996 میلادي کاله پورې د کابل په کورنۍ جګړه کې ښکېله وه. په هغه جګړه کې په زرګونو کسان ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم له حزب اسلامي سره د دې موافقې په باب لیکنه خپره کړې او ورځپاڼه وایي د هغې موافقې مساوده یې کتلې ده. د ګارډین په حواله د موافقې په مساوده کې یادونه سوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني حکومت به د ګلبدین حکمتیار تیر جرمونه وبخښي، د او د ده د ګوند ځینو نورو غړو ته به په افغانستان کې دننه خوندي ځای برابروي. وړاندې سوی چې د دا استوګنځي ساتونکو او وسایطو ته به شایي د کاله $4 میلیونه ځانګړي سي. سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په هلمند ولایت کې د پرونی ځان وژونکي برید په اړه لیکنه خپره کړې چې د پولیسو په یوه روزنیز مرکز کې سوی او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې سوې ده. سټارز اینډ سټرایپس لیکي تیرې اونۍ هم وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر پوستو یو لړ نور بریدونه کړي دي. ورځپاڼې هلمند ولایت په تیرو 15 کلونو کې د سختو جګړو ډګر بللی دی. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي تیره میاشت وروسته له هغې په هلمند کې نسبي کراري ټینګه سوه چې زیات سختریز جنګیالي د جنګ له لومړۍ کرښې ووتل او د تریاکو نیش وهلو ته یې مخه کړه. ورځپاڼې لیکلي چې تریاک د وسلولو طالبانو د عایداتو عمده برخه جوړوي. د سټارز اینډ سټرایپس په مطلب کې راغلي په وروستیو اونیو کې امریکایي او افغان چارواکو ویلي دوی اټکل کوي چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د حاصلاتو تر ټولېدو وروسته شای بیا نه امنی زیاته سي.
تاسو زموږ اخلاص اجي رادیو اوري اوس به هم ستاسو ځینې پیغامونه ولولو چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لاري مرسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
غلام سرور له پکتیکا څخه لیکلی دی چې په پکتیکا کې خلک له ښوونځیو او تعلیم سره مینه لري خو نه حکومت توجه کړی ده او نه هم د حکومت وسوالو مخالفانو خلک پریښیدي چې درس ووایي. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ګرمسیر اوسیدونکي په دې خوشاله دي چې له حکومت سره د دولت وسوال مخالفان سوله وکړي، خو عبدالواسع په عین حال کې وایي چې حکومت له حزب اسلامي سره د سولې پر موافقې دومره زیات وخت ونیو نو له طالبانو سره خو به لس کاله نور هم د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. عبدالباری اکبر دوست او عبدالهادي همت دواړه د فراله بکوه ولسوالۍ څخه لیکي وایي د اشرف غني نه غواړو چې د طالبانو سره هم د سولې اړیکې ټینګې کړي. ولی الله خیاط له زابل لیکلي وایي زموږ په سیمه کې افغان بیسیم شکار نه کوي. حفیظ او غلام سرور په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي دي چې حکومت دې په زابل کې روغتیا ته توجه وکړي، په زابل کې یو سم او معیاري روغتون نشته. اوکراینی سندرغاړي جمال د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دوه دیرش کلنه جمال چې د کریمیا اوسیدونکي او په خټه تاتاره ده تېره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکي اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمېنه سټوکهولم کې وشوه شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 2.5 میلیون تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you say you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ اسیا د یو ملت د تبعید کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکې اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی. د جمالا د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات
راغلي پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کړی نه دی مخکړی
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ژوند رنگونه
زمانم محمد کمین بنگش سے فیلن پا کابل کی یو روزگار میں روان کڑے دے
سخار سوئی تاسو کراچی لرے
زخ پلا که یو تخ لرمی شوکی سوڑکی دوگوندی دکان دے ہو خلق نپریدی چی پولیس کارو کی روزگارو کی والی حکومت نگواری چی خلکو تیو روزگار برابر کی کوشش کی جنور خلکم بیکار شی
تاسو سخار سوئی داغ تخ چی لرے یو
زخ تفلانا لباس خرچوم بلوز و برجست و خنقاق و داغ شین خرچوم مخپلا خلکم ملامت نیدی حکومتم پدی که پر دے جب بای دوی تا دبل کار زمینه برابر کی با بعد داغین دی یوزگار کی کچیر د داخل کوزگار چې دې سره د ملک نورم تا تری خواله رامنځته کیږي خلکو رس پور روزګاری کی دا هر یو کور لري بچی لري ور لري در لري دا خو ته نش کولې ماران خونی دی چې دوی خوري خوري دی څو کی څو یو روزګار حکومت ورته باید برابر کی دوی خو خپل پلوون پسان پسته بادام په بورې بورې دی تر سیږي دوی د خور د غریب د حالت څه خبر دی
مثلا سر رویه کی دوی چې تاسو ګوري کراچي د موادم درته چپکای سره هم څه ډول رویه کی تاسو تل کار مکوي
بس رویه ډیره بدر ویا کی راضی کله یو خواراز گاڑی والا خطا کړي کله بل خوا خطا کړي کله پلاس ورشي بس چپکی ورته مخه سره او بس نرغه کس دې څوک د موقع باندې ځانو باسي دغه نه مخ کور دلته یو کس بس تا د لچو گاډه چپک په بل مخه ورته واړه او بس ماغه د سرمایه به 2000 3000 سرمایه به چانه را قص کړي ورته چپک کړل دا 2000 روپو کی مثال مخام 300 غټي او ورته ټوله 2000 چپک نو 2000 خو دغه د ورځې غټه شولا ورځې بیکارم شو ورځې غټه مم د سر خط پر شولا
تاسو مخ کله دینه چې دلته سرک سرکارو کوي سم کول کوم ځای کې وسیدلې
من خپل جلال آباد کې وسیدلو په جلال آباد کې زما درخ دکان و بیا
څنګه هغه خوشی کدل
هغه خوشی که بس راغلو مونږ له مادام مرکز دی دلته روزګار خي خود دلته چراغلو جګورو د مرکز حالات د ولایت نه ډیر خراب دي
اوس سم را بیرته مزر نه کې چې جلال آباد کې خپل کارو
بس بس دلته د پښتو کې یو متل دی د برکلی پخن او د کوس کلی رانه خلاص شولا په منګه هغه متل شو
هغه کارم پات شو
هغه پات شو دان پورا نه کو خدای غاسي مشکل سره مخ شو
بس الله دې رحمېږي خدای پاک دې تاسو کارو ربیر ته سم شي ډیره زیاته مننه
تاسو نه ډیره ډیره مننه چې د لاسګاړو د خوارو غریب د زړه درد مو اوریدو
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
او پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې پیری کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان با شیبوکی
جوراون کی محبوب شا محبوب درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری لا هم د هیواد په ګڼو لریو پرتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځانګړې ورځ دودیز بازار چې ځینې میله بولي جوړي او د ډیرو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي پکې پیر او پلور کوي موږ نننې خپرونه د دودیزو بازارونو تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو
په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هېوادونو کې له ډېرې پخوارۍ ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړېږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادېږي، خو د دایرېدلو یوازنی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دا ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکې په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سوه کاله وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوی نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګه به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه براتلل او دلته به دوی خپلې ډیرې اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به له ځانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به یې نمایش ته وړاندې کول او اکثر خلکو به د دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضې توکي واخیستل، راوړل به یې نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه په اتنس کې لګېدله، وخت په تېرېدو سره چې دغه تګ راتګ زیات شو نو آریایانو ته یې هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم را انتقال شوله. چې هغه مهم کمپاین د هغه میلو نه وو، هغه اوس فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلو اوس هم هغه شان غنی پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې 200 کاله پخوا موخته د یونان او د بازی نورو زاینو څخه دلته انتقال شوی دی.
نموړې د ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت پړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي، بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګشته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورې، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغې کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور. او همداشان په هندستان کې هغوی بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځانګړي ځایونه ورته جوړ کړي چې هغه پاخه ځایونه دي. هلته داسې کیږي چې مثلا یوه ورځ د کالیو د پاره سټال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي هلته خپل کالی خریداری کوي. بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره. همداشان هرې ورځ د پاره یو ځانګړی حد ټاکل شوی دی او خلک راځي او هماغه څه خریداری کوي چې کومه د هغه په هماغه ورځ باندې هغه میله د څه د پاره جوړه شوې.
د نوموړي په خبره چې افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت دا دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او څیړونکی عزیز اتل چې د دودیزو میلو پر ارزښت او جوړښت څیړنه کړې، د میلو د ارزښت په اړه وایي:
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېرې ګټې لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، دی بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي هلته، یو خدای ده چې دا ډېر په مناسبه بیه دوی هلته پلوري په خلکو باندې. او بل د ولسوالیو دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالیو کې وي. او په ولسوالیو کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نه شي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټول نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی همالته په کومو سیمو کې اوسیږي، دغه توکي هلته ورزي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي، د لاهور ګټه دا هملته ورزي. دوی اخلي داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمو نه، حتی د مختلفو ولایاتو نه خلک راځي دلته. دا یوه ګټه اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخه فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري دغسې بازارونه. ځکه که له یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته د بل فرهنګ راکړه ورکړه لدغه نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغسې بازارونه پکې لګېږي، د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغسې بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي او کله چې د بازار ورځ وي، په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي:
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي.
الته زنګړي بازارونه جوړيږي په زنګړي توګه باندې الته لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمیر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړي الته بیا زنګړي بازارونه دغه لپاره جوړيږي او هغه الته بیا د خرڅلو لپاره وړاندې کیږي نو ډېر خلک الته بازار ته ورځي او دغه توکي ځنې خلک ګوري ځنې خلک پلوري او پیری نو ډېر یو عجیب خسته ماحول لیورخه د خلکو ترمنځ مینه محبت هم په دغه بازارونو کې سرګندېږي چې دوی یو بل سره څومره مینه محبت لري نو بل اړخه د صنایعو لپاره د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و په بېلابېلو ځایونو کې په میلې جوړېدې یعنې په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وو تر ډېره حده پورې هغه خالصو موادو نه مثلا د سونو د پوټکیو نه ځانګړی قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریو نه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ یې هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله او ډېر مهم هم دی
له هغه مو پوښتل چې په خپله یې کله په داسې میلو کې ګډون کړی هغه وویل
بالکل ما په خپله دغسې میلو کې ګډون کړی دی بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم په بټیکوټ کې دغسې میلې جوړېږي وخت نا وخته زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره او نږدې نه هم دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناڅه مو وام خیستل او د دغسې میلې شاهد وم واقعا خوندوره میله وه په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړېږي اوس کم رنگ دی کمزوری دی خو پخوا ډیر ولله
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هرونه د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میلا کې ورته بیلابیل سیزون اخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي
مسکین آباد نومیږي دلته موږ د جمعې ورځ میله لرو چې هر جمعه دغه میله ترسره کیږي ټوله ورځ وي یعنی یوه جمعه بله جمعه میله نور وخت بیا نورې ورځې شي مله شمې نه تر پنجشمې پورې بیا هیڅ ډېر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولی شي یعنی هر وخت نهشي پیدا کولی هلته میش خلک چې کوم دي دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي دلته مېوې راوړي مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي دلته بدلې یا خرڅې په بدل کې بل څه اخلي نور هر رقم سیزونه پیدا کیږي مثلا چې قصابي ورځ وایي که نور څه وایي یعنی هر څه فکر وکړي لکه په ښار کې چې څنګه د اختر میله کیږي دلته هر جمعه دغسې یو میله کیږي خو جمعې نه علاوه بیا نو که څوک یو څه ضرورت پیدا کوي میلمه یې راځي هغه راځي نو ډېر په مشکله به یو څه پیدا شي
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یوه ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي
بیا هلته چې کم میش خلک دي هغوی خپل څاروي هلته روباسي خرڅوي بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي دلته په ډېره ښه قیمت یعنی په ارزانه بیه تقریبا اخیستل شي ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اقتصابۍ لپاره
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي د هلمند اوسیدونکو شګوفه زقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپل پلار سره ډېره زیاته دودیزو بازارونو ته تللې چې ځانګړی خوند ترې اخیستی
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل بیا به زموږ کورنۍ هلته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو او هلته به مو د کوچنیانو لپاره ډېر ښه شان به وه یعنې ګازونه به وه داسې نور مسایل به وه موږ به په هغو باندې ساتیري کوله او هلته به کالي به هم خرڅېدله او د هغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدله یعنی هغه شان وه چې خپل هغه خلکو جوړوله هلته بیا خرڅول بیا به موږ تللو زموږ کورنۍ به د هغو کالو څخه موږ ته اخیستله او هغو بوټان څه بیا موږ ته راته اخیستله او د هغه تر څنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدلی بیا به موږ هغه چرګان اخیستله خو د کوچنوالي مینه وه نو موږ به هغه چرګان اخیستله او خپل بیوله به مو هلته بیا به مو ساتله او د هغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې بیا داسې نور
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې خو ځینې ستونزې هم لري
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا سوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي او همدارنګه چې کله بیروبار سي مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي خو نور خیلی
درنو ویدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ته منتظر یم سوال دې د مهر او وفا کړم هغه سي پروت ست په در یم دمر ناروا داس خو مکوا دمر ناروا داس خو مکوا زخو پلم باشما زباشمیرا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا جو داس مکوا داس خو مکوا مخم اڑوا